Radio. Radio Azadi.
شنبه د تل شپږ ویشتمه د اکتوبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخ ته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د هلمند جګړو له امله له بې ځایه شویو سره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د مرستې لژمنو خبرو. خو لومړی خبرونه، د هلمند په باباجي او نادالي کې جګړې روانې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر د کابل د امنیتي چارو موقت مسؤلیت په غاړه واخیست او اذربایجان پر دوهم ستر شار توغندې لګېدلې. د خبرونو تفصیل، د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالي ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې له لاسټللې سیمې بیرته ونیول شي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه اړوند 401 لوی لارې په اوږدو کې د مخالفینو خوځښتونه شنډ شوي دي. هغه زیاته کړه چې پوځیان د لا پرمختګ لپاره له لویو او وړو لارو ماینونه هم پاکوي څو د تګ راتګ جوګه شي.
انشاءالله ډیر ژر به عمومي لاره خلاصه شي او توانیم چې ټول ولس بېله کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډیر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي تر څو چې په بشپړه توګه پاک او د پلچکونو بیا رغونې چارې پیل شي.
په هلمند کې د افغان پوځیانو او طالبانو جګړه داسې وخت نن شنبه اتمې ورځې ته ننوتې چې طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې د تاوتریخوالي اندازه به راکموي. په هلمند باندې د طالبانو برید د افغان لوړپوړو چارواکو له توند عکس العمل سره مخامخ شوی دی. امرالله صالح ویلي چې سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلي صالح دا خبره بیگانه وخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال اخلاوي او شوکونې زیات شوې دي. ښاغلي صالح ویلي خلک دې ډاډه وي چې د ده په خبره د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمینو او د ځمکو د غاصبینو لست مخکې له مخکې جوړ شوی او دی په هیچا ترحم نه کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سش کال شاهین اسمایي ټیم وګټه. فاینل د کابل فوټبال سټیډیوم کې جمعه ماښام وشو چې پکې د کابل استازي شاهین اسمایي ټیم د شمال لویدیځو ولایتونو استازي سیمور البرز ته په یو ګول ماتې ورکړه. شاهین اسمایي څلور ځله مخکې هم د فوټبال غوره لیگ اتلولي ګټلې ده. ولسمشر اشرف غني د فوټبال غوره لیگ تر سره کېدو په اړه مبارکي ورکړې او ځوانان ستایلي چې خلکو ته خوشي ورپو برخه کوي.
دغه با همت ځوانان لدی عمل هم د ډیر قدردانی مستحق دی چې نور ځوانانو ته هم هیله او مثبت جهت ورکوي. له نشه یي توکو تاوتریخوالي او نورو ناخوالو یې د ورزش لور ته هڅوي.
د فوټبال غوره لیگ نه هم دور سیالي د اتو ټیمونو په ګډون شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پیل شوې وي. د ښځینهوو د فوټبال په غوره لیگ کې هم هرات لوبډله د کابل په وړاندې اتل ولی ته ورسېده. د هرات او کابل ټیمونه په ټاکلي وخت مساوي وو خو په پنالټي ضربو کې هراتي نجونو بریا خپل کړه. د مسلم لیگ، نواز، پیپلز پارټي، جمعیت علماء اسلام، ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دوی بیګا د پنجاب ګجر په ګجران والا کې لوی غونډه جوړه کړې و. د غونډې مشانو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او سر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت تر باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرام موباله او ویل چې واکمن حکومت خلک د لوشي مړ کړل. تحریک انصاف بیا د پی ټی ایم یعنی وی جوړ شوی سیاسي ائتلاف مشران غلب للی. د اذربایجان په دوهم شار کې شپږ تنه د توغندي د برید له امله وژل شوي دي. د آذربایجان د ولسمشر به سلاکار حکمت حاجیف ویل د دې برید له عمله 15 دیرشتنه نور ټپیان شوی دی. دا پیشه چې نن سهار وشوه لش تر لشه یو ودانۍ هم نړولې ده. د راپور له مخې لش تر لشه د شل کورنیو کورونو ته زیان رسیدلی دی. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون د دې ښوونکي وژل یوه تروریستي پیښه وبلله. زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو. پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وشو. له پیژند پاڼې څرګنده شوې ده چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږیدلی. او روسی خبر ده چې اروپایي ټولنې په مدیترانه کې د ترکیې په پاروونکو او یو اړخیزو اقداماتو کلکنی وککړې. د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د تیلو زیرمې د ترکیه او د اروپایي ټولنې د دوو غړیو یونان او قبرس ترمنځ سختې لانجې رامنځته کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د دې لانجې په اړه بحث کړی. ترکیه سره لدی چې نړیوال ټولنې ترې غوښتي د مدیترانې له ختیځه ووسی یو ځل بیا خپله لویه بیړۍ دغو اوبو ته استولې. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د هلمند د جګړې په اړه د ولسمشر غنی څرګندونه لرو.
د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غند زیانمنو او د هلمند بیزا شوی او کورنیو ته د زړه له کومې تسلیت وایم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې پکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د نوی ویاند رحمت الله اندړ په اړه اورېدل شي چې وخت د طالبانو کسو. په کونړ کې د وریزو کاروانګر شکایت لري.
بعضی د بوټی نه وچولو، بعضی دا وګه وچو، بس دغه شی دی نو زموږ کې بس تاوانی نو.
د پاکستان اپوزیسیون د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه او د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د ویلارې له چلوونکي سره خواله کو.
کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس په اړه ما خپل کرایې ته اخلم او لومې ولایتو ته.
ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو بریدونه غندلی او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیوي پیغام کې کړې او ویلي دي چې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې وشي. په هلمند کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او مخکې په خبرونو کې هم دې ته اشاره وه چې په باباجي او نادالي کې جګړو زور اخیستی. صفي الله سنګزی راپور لري.
د هلمند جګړه او لاملې د زرګونه ملکانو بي ځای کېدو دا ورستي څو ورځې د افغان مشرانو د خبرو مهم ټکی جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې له زیانمنو کورنیو او اړمنو خلکو سره عاجل مرستې وکړي.
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالی تلفاتو ترڅنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او مکتول سخت واشینی کو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غند زیانمنو او د هلمند بیزا شوی او کورنیو ته یو ور بیا د زړه له کومې تسلیت وایم.
ښاغلی غنی دا خبرې په هغه ویډیوي پیغام کې وکړي چې بیګای د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په مناسبت ورکړی وو او وی ویل چې فوټبال خوشاله کړو خو د هلمند او نورو سیمو ناامنیو او جګړو خواشینی کړي وو. د هلمند د مرکز لخرګا په څو حوزو او ځینو ولسوالیو لکه نادالی، ناوا او چانجیر کې د یو ورستې اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې د هلمند کډوالو د ریاست په خبره لګ تر لګه او زره کورنۍ بې ځای شوې. له هلمند راپورونه وایي چې تر اوسه بې ځای شو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي او چارواکي په سرویګانو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په هلمند کې د زرګونه ملکیانو د بې ځای کېدو اصلي مسببین د طالبانو ډله بولي.
موږ سوله غواړو خو د هغه چا سره رسول غواړو چې ځان افغان ګڼي، د دې خلکو ته په عزت ګوري. په یخ هوا کې 25,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي، زموږ پلچکونه نور نه وي. په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي د تعلیم یو نمونه یو بنسټ یو سب سټیشن د برق ورته کافر نخ کاری.
افغان پوځیان داسې وخت په لښکرګاه او نورو سیمو د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان سره لدی چې په خپلو رسمي پاڼو او خبرو کې د هلمند جګړو او لعملې د خلکو د بیځایه کېدو په اړه سپیناوی نه کوي، خو د افغان چارواکو خبرې او دریزونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکرات او بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوی او پیاوړي ټیم سره ته حضور لري. دا سې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه دا سې څرګندونه کیږي او یا پروسه باندې بے باوري خودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی یغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي.
د هلمند جګړه داسې وخت لیوې اونۍ وګدیږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په وروستیو لیدنو کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې. په لښکرګاه او ځینو نورو سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو د روانې جګړې د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی معلوم، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې سلګونه طالبان یې وژلي. افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی چې چهارشنبه په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په ډګر کې د دوو اکمالاتي هلیکوپټرو لوېدل او پکې د پیلوټانو په شمول د نهو افغان پوځیانو وژل کېدلې یوه بېلګه ده. د زرګونه ملکیانو په بې ځایه کېدو سربېره د راپورونو له مخې د روانې جګړې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اوښتی. په بوست روغتون کې د بیپولي ډاکټرانو نړیوالې روغتیا پالې مؤسسې MSF مسؤولې ماریانا کورتیسی په یو یاداشت کې لیکلي، د هلمند همدې روانې جګړې د لومړیو درې ورځو 250 ټپیان د روغتون ته وربل شوي چې پکې اکثر ښځې او ماشومان شامل دي. د ماریانا په دې یاداشت کې راغلي په ټپیانو کې سخت غمجنه صافیه هم شامله ده چې تیره شنبه په امیندوار نس په مرمۍ لګېدلې او میاشتنی بچی چې دی او کورنۍ زیږېدو ته انتظار کاوه مړ شوی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن لدو تر درویو د احسایه پاره وریدلی شی. احسایه د یوی سیم د اقتصادی ودی لپاره چمره مهمه ده. که چیر تا د یو ولایت نفوس معلوم نوی لی اقتصادی پلوه چمره زیان وراوری. د دې ترڅنګ للوې سره د احصایې پاړه ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو پورې بحث اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، همداراز د سکایپ له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، د احصایې په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ او هغه موضوعات چې تاسو ته ډیر واضح نه وي هغوی هم د خپرونې له میلمنو پوښتنه کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړو. اوس هم که چېرته له تاسو سره موبایل وي او یا هم له تاسو سره قلم او کاغذ وي، تاسو کولی شئ چې دا شمیرې له ځان سره یاداشت کړئ. کورنۍ شمیرې موري 0909203540، بل شمیره مو ده 0908202555. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې د 0909203540، بل شمیره ده 0908202555، او نړیواله شمیره مو ده 00420221250. دا نړیواله شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم، 0404202110. وخت په یاد لري، نن د ماسپښین له دوو تر دریو بجو تر شنه آسمان لاندې پروګرام ده. د احصایې موضوع ته ځانګړی شوی دی. دا موضوع له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د خورا اهمیت وړ ده. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو او د ژوند رنگونه پروګرام تر خپرېدو مخکې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو روانه خبري مجلې ته اس ام اس راوستوي، خو یو همیشنه هیله داده چه حسو وکی چه اسمس پلند راته ولیکه خپل نوم راته ولیکه یا خپل ولایت یا ځای راته ولیکه ترسو نور اوریدون کم لتاسو نه خبر شي چې تاسو څوک یاستی او تاسو پیغام هم تر دوی پورې سم ورسی شي و به جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخ پر کړی دی دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانه د طالبانو د پخوانی قومندان رحمت الله اندر په اړه چې اوس د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندی یو مطلب خبر کړی په مطلب کې راغلی چې خاغلی اندر یا وخت د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه کوله روسي د حکومت ملاتړ ته مخه کړه او اوس مهال د حکومت د یو مهم بنسټ ویاندی ورسپانلی کې د اندر کیسه په حقیقت کې د افغانستان د اوږدې جګړې د پیچلتیا ښکارندوی کوي مولوی رحمت الله اندر سکل د سپتمبر په 15مه د ملي امنیت شورا د ویان په توګه وګمارل شو نوموړی دوه ماستریان لري او په پښتو دری عربي او انګلیسي ژبه خبرې کوي د نیویارک ټایمز په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې په 2008 کال کې د امریکا د ځنګړو عملیاتي ځواکونو یوې ډلې مولوی اندر په غزنی ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال په خپل کور کې ونیو او نوموړی دوه کاله د بګرام په زندان کې تیر کړل ورسپانه وړاندې له مولوی اندر سره د مرکې پر بنسټ لیکي چې په 2012 کال کې نوموړی لومړنیو قومندانانو څخه و چې د طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړه او په همدې وخت کې د هغه 15 کلن پلار یو ورور او دوه د تر زامن د طالبانو په انتقامی حملو کې ووژل شول نیویارک ټایمز زیاتوي چې اندر د اوږدې ګیرې او اوږدو څڼو په خاطر ښایي اوس هم په څیره کې طالبانو ته ورته وي خو نوموړی ټینګار کوي چې که څوک پر د طالب قومندان ګمان وکړي نو دا ځان ته سپکاوی بولي دی وایي غواړي د داسې یو انسان نه خوي چې ثابت کړي چې د تقوا ټیکداران وسلوال نه دي نیویارک ټایمز د ملي امنیت شورا د ویان په توګه د ښاغلي اندر ټاکنه طالبانو ته چې افغان حکومت د امریکا لاس پوڅي بولي او وایي په کافي اندازه اسلامي نه دی د حکومت پیغام بللی ورسپانه لیکي د رحمت الله اندر دند داسې د چې باید امریکایي او افغان پوځیانو سره له نږدې کار وکړي ښاغلي اندر د نیویارک ټایمز د پوښتنې ته چې آیا افغان او امریکایي سرتیری هغه مهال چې طالب قومندان و وژلې دي کنه په ځواب کې ویلي چې دای په جګړه کې وو او په جګړه کې تل تلفات هم وی میل انلاین خبرونه د هغې سپینسر مور په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې زوی له هم د امریکا په ګوانتنامو زندان کې دی او دا ورته سترګې په لاره ده خبرونه لیکي چې له ګوانتنامو څخه د جګپوړو طالب مشرانو په ګډون سلګونه بندیان خلاص شول خو اسد الله هارون چې جرم یې هیڅ کله ثابت نشو له هم هلته بندي دی د هارون مور سحر بیبی چې ل دیر لس کلونو رئیس د خپل زوی د خوشی کې دوه پته مده ویل دي چې د دې درد ته د هیڅ پام نه دی هغه زیاتوي چې د زوی حبس دا به حوصله کړی دا او فکر کوي چې نور نو فکر سم کار نه کوي د میل انلاین د راپور لمخه اسد الله هارون د جلال آباد او پیښور ترمنز د شاتو تجارت کو او په 2008 کال کې په هغه ځای کې ونیول شو چې د د کورنۍ د غړو په وینا د وسلوالو د نیولو لپاره د نقدي جایزې د ترلاسه کولو دامو امریکایي چارواکو ویلي چې هارون د حزب اسلامي قومندان او د القاعده شبکې ارتباطي کس وو خو د نوموړي کورنۍ مدافع وکیل او خپلوان دا اداره دوي او وایي چې هغه له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه درلودل
اوس د رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي په کونړ کې یو شمیر کاروندګر وایي چې د شولو کښتې مرس کړي چې له عملی سشکل ممکن حاصلات ډیر کم وي د دوی په خبره چې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین ورسره د کښتونو د ناروغیو معلومولو او ورته د درملو په ورکړه او تجویز کې پوره همکاري نه کوي روح الله انوري له اسداباد له نور تفصیل سره
د کونر سرکانو ولسوالۍ بسیدونکو سید احمد وای سکالی د شولو کخته ډیر هلی درلودي چې په خبره یې په برکت پې ستونزې حل شي خو په کې پیدا شوی ناروغي هلی پوبو لاهو کړی نو ځکه دواړه لاسونه په تشو کیخي او د شولو وچو او تشو بوټو ته د پولی پر سر حق حیران ولاړ دی
شولو خو بيخي مرزو کو وسې سوګي وباسي وګي وچیږي وګي چوباسي شولو کنه یې سوچي بعضی د بوټي نه وچولو بعضی دا وګي وچو بس دغه شې د نسبونکو کې بس تاوانینو
دا اوس موږ کم مرز ویل شي مخکې دې دا مرزونه وو کنه وس نوی پیدا
دا نوی پیدا شوی دی دا دا دوه کال کیږي چې دا پیدا شو
سید احمد او دې تور ته نور کروندګر وای چې د اسلاشو تخمونو د ویش او د کرکلی پاړه ورته چالار خونی نه دی کړی نو ځکه نه پوهیږي چې په کښتونو کې د ناروغي پیدا کېدو پر مهال څه وکړي د مرکز اسداباد کروندګر زبیح الله
زمنګ پسمله سکالې بيخي خراب د شوش مرز پکې وشو هغه مرز د سوي چې هغه شولونکې زیاتره پوچي دانی هغه دغه کوم پانه چې هغه و چکلله نو یان پټول ما تقریبا خپل درې جری بزمکه دغه درې جری بزمکه ما ټوله مرز واله شولونکې للی موږ د باغ طرف هم څنګه درغه لې چې و چې دغه شولون والي دای مرز کله یان ته پوس هم زمنګ نه کړې لا پاتل عامه په هاوه هغه نه کوم دوا را کړې نه کوم عامه په هاوه موږ تکله
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین به وای د ولایت پلس ولسوالیو کې په 15500 جری بازمکه د شولو فصل کرل شوه او په یادو ولسوالیو کې کروندګرو ته د کښتونو د کرکلی د لارو چارو او په بوټو کې د ناروغیو پیدا کېدو او د هغوی د درملنې پاړه عامه پوهونه کړې ده د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس نجیب العادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت په لس ولسوالۍ کې شول کرل کېږي زمونږ کمپاین په لس ولسوالۍ کې یو متضرر ساحې چې پیدو چې دلته دغه آفت واقع شوی دی موږ هلته کمپاین ترسره کړو موږ دغه کمی تخنیکي مشورې او دغه د قطار کرنه چې د قانونو ته ترویج کړې ده چې تقریبا د 30-40% کرنه اوس د شولو د قطار په شکل ده د دې سه حاصلات لسونه تر 15% پورې زیات شوي
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای د کونړ خاوره او بو او هوا د هر ډول غلدانی او میوي کر او ودیته مناسبه ده خو په دې شرط چې د کرنې حکومتي مسولین کاروندګرو سره د اصلاحو تخمونو او سره د مرستو ترڅنګ ورته لکختونو د ښه حاصلاتو تر لاسه کولو پاړه غټوري مشورې ورکړي او کاروندګر دغه مشورې عملی کړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او سر اعظم عمران خان پر ضد مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو بیګال لومړی لوی غونډه وکړه د عمران خان مخالفینو د حق د استعفا غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې په سیاست کې د پوز د رول د ختمولو لپاره به ټولې دیموکراتیک لارې چارې مخته یوسي صفی الله سنگزی راپور لري
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد اکثر سیاسي او مذهبي ګوندونه او د هغوی مشران پاڅېدلي د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت علما اسلام ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ڈی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي دغه نوی جوړ شوی ائتلاف خپل لمړنۍ لوی غونډه بیګا په ګجرانواله کې وکړه د غونډې ګډونوالو د پاکستان د مخپزوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله نواز شریف چې حکومت ور باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې وسی پاوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرام وباله او وی ویل چې واکمن حکومت خلک له لوګي مړ کړل
کیسه عوام کې انتخاب کو رد کړي اپنی مرضی کی حکومت بنائی
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خوخه حکومت جوړ کړ چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږئ او پایلی د ګجرانوالی خلک کوي
ګجرانواله کې عوام آج کریں گے انشاءالله
او یا کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی تیر کال د اداري فساد او په ناقانونه توګه د جایدادونو د اخیستلو په تور په وو کال بند محکوم شو د ګجرانواله غونډه داسې وخت د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت او ناخوالو پر په حکومت او د هغه تر شا په ولاړ پاوز واچول شي د حکومت یو وزیر شیخ رشید احمد په یو غونډه کې غواخ کړی و چې د پاوز خلاف خبره به اون زغمل شي
انکو اجازه مل گئی ہے جلسہ کرے سو بسم الله
خو ته اجازه ورکړل شوی چې جلسہ دی وکړي خو که څوک د پاکستان د پاوز په خلاف خبره وکړي جبه بیراوي ستل
شي ګډي سے کھینچ لی جائے گی
د ګجرانواله د جلسې پاره د واکمن ګوند تحریک انصاف اکثر مشرانو توند خبرګونونه خودلی تحریک انصاف د پی ڈی ایم یا نوی جوړ شوی سیاسي ائتلاف د پاکستان دیموکراتیک خوځښت مشران غل بللی دغه ګوند پر رسمي ټوټر لیکل شوی د ګجرانواله د غونډې ګډونوالو دیرش کال یو بل ته دغه خطاب وکړ او اوس هڅه کوي یو بل حاجیان ثابت کړي په لندن کې د تاریخ انصاف ګوند پلویان هم د نواز شریف هستوګنځي مخته پټولیدو دغه په زده او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل
مریم کے بابا
شور ہے
مریم
نواز شریف چې د اداري فساد او ناقانونه جایدادونو تورونه له اول سره رد کړي، بیگانه غونډې ته په آنلاین وینا کې یو وار بیا ځان له تورونو سپین وباله. تمه ده د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم څو نورو لویو ښارونو کې هم خپلې غونډې ونیسي چې راتلونکي یوه یک شنبه کراچۍ کې پلان شوي.
لاند خبرونه د هلمند ولایت چارواکي وای په نادالی ولسوالي او باباجي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف دا دی چې له لاسټل لسیمې بیرته ونیول شي. امر الله صالح ویلي چې سر لنن د څونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپل مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ښاغلی صالح دا خبره بیگانه وخت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ساشکال شاهین آسمایي ټیم وګټه. د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټی، جمعیت علماء اسلام، ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا وغوښته. د آذربایجان په دوهم ښار کې شپږتنه د توغندي د برید له امله نن سهار وژل شوي دي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو اوس په سمې سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز زابلی له زنجیر لیکي د سولې د خبرو په ترڅ کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي په هلمند کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو سره باید حکومت او خلک له مرستې وکړي او مرستې دریغ نه کړي. مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکي له طالبانو څخه مو غوښتنه داده چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبان د اسلام او امارت په بهانه افغانان وشني. نقیب الله مشال د کابل په هنتون نلیکی د هلته محصل دی، د وای چی هیله ده چې امر الله صالح په کابل کې د خلګانو مخه ونیسي. خپلواک صاپیل علي شنګ د لخمان لیکي د ولسمشر لمړی مرستیال باید له کابل پرته د نورو سیمو په امنیتي چارو کې مرستې وکړي. عبد العزيز غالب لیکي باید له افغانستان نه کشمیر او فلسطین جوړ نشي، حل لار سوله ده. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان سولې ته خند ایجادوي. نصرت الله قانت له کندهار لیکي سوله باید د داس خبرو ښکار نشي چې حساسیتونه پاروي. د دې خبري مجلې پورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام فرسته مرسل مختوي.
د ژوند رنگونه
نو می اسلام دا و دې پغمان دی ولسوالی یم، موټروانی ما.
چیرته موټر چلای؟
دغه ولایتو ته زم خار کې چلوم.
موټر دې دسه باربری موټر؟
باربری موټر ده.
ښه، چی په کیوډی وراوډی
بار چار څه پیدا شي؟ خو دا
مثلا
باربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي؟ پس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته. ډیر وخت دواګان وړم، لا دغه شبخانو سامان وړم.
د کرایه په خپل کې څومره با انصاف یې لګ اخلي؟ ډیر مثلا یو پیرا ک د جنه تر پغمان لار سی کډه سی تور په اخلي.
یار بی انصافی خو می ولکه په ژوند کې مکړی او نه بی انصاف سړایم. او سړی ته وایم چې ورور د 6000 دغه کرایه ده، خیر د 2000 روپۍ ماته کیمرا ک په ژوند کې ولکه چا سره دروغ میلی، ولکه می چا سره دوکم کړی. او
د خپل ژوند کې دومره راستي کوي کنه اوسې ګټ راتوي څه فائدہ لري؟
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مینه دللې کومه خوازم نه ماده مخرانه
کومه پیسې ستاخله کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو.
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي.
بل کار سره دي خوشاله خسته سوې؟
ولا نو خدای نه خوشاله يم چې حلاله روزي پیدا کوم. په دې ز ډیر افتخار کوم. شپږ زامن لرم، څلور لورګان لرم، یو می مور ده، یو می کړه دا یو می ګور دا
بیا کاریګر ما یواز تاسې یې
ولا کاریګر زې مو داسې زوی بل د یو کاسټر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره د کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته نه نو پلار خو منډه کی یو لزول کی چاولا ته بیرته می سیاسره دا بچان می دی
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه دا
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پرواله ری زوی اقامه داوی کنه ما دلمی
او تاسې باید د خپل پیدا کړئ
زه مجبور لا مجبوریت ته زبیرته شدار يم بچان لرم اولاد لرم چاره مې نشته چې وینم کوم زه بچا ته لاس جوړ کوم چې ته ماته پیسې راک
په دې لاته خزوند ولري او مشه کامیاب وسه